سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ویاړ یوناما دفتر خبر ورکړی چې په افغانستان کې بشری حقوقو وضعیت کړکېچن دی. سره د دې چې افغانستان د هیڅ هیواد د خوانه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، آیا د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د ټولو نړیوالو اصولو رعایت ته مکلف دی که نه دی؟ درنو اوریدونکو، نن ماښام د سپینې خبرې یا روکو راست په همدغې خپرونه کې موږ په همدې موضوع باندې خبرې کوو او د میلمنو نظرونه اخلو. تاسو نه هیله کوو چې دغه یو ساعت موږ سره په دغې خپرونه کې اوریدلو ته اوسئ. زه سید سلیمان آشنا او زما همکار حفیظ آصفی صاحب د دې پروګرام قربانۍ.
با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، همیرقم که همکارم آقای آشنا فرمودن، امروز روز جهانی حقوق بشر است و 75 سال قبل اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید که افغانستان هم یک از کشورهایی بود که او را تصویب کرد و امضا کرد. در برنامه روکو راست سپین خبر امشب در رابطه با چگونگی وضع حقوق بشر در افغانستان، شرایطش و در حالی که افغانستان تحت حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، روی مسئله صحبت میکنیم. قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی کنیم، با اجازه شما آقای آشنا میریم سراغ خبرهایی که همکار ما تقدیم میکنن.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. زه زیبا خادمیم، داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. نن د دسمبر د میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې ډیرو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاص ډول د ښځو او جنکو د حقوقو په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ یوناما مشرې د طالبانو نه غوښتي دي چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې هیواد د باثباته، سوله ییز او سوکاله راتلونکي لپاره د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی یې وکړي. د یوناما مشرې روزا اوتنبایووا نن د یک شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې اوسني حاکمان د ټولو هغو کسانو په مقابل کې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې په ځانګړي ډول د ښځو او جنکو بشري حقوق خوندي کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د طالبانو نه د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. هغه نن په ایکس شبکه کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو نه غوښتي دي چې د څلورو مبارزینو په شمول د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشی کولو سره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د بنت په وینا جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر د 19 نیټې راهیسې د طالبانو په توقیف کې دي. د بشري حقوقو د پاره د امریکا خاص استازي رینا امیری هم په طالبانو باندې د دې سوتنو د خوشی کولو غږ کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو ویلي دي چې د پاکستان نه د شپې او د ورځې په زور افغاني کورنۍ ایستل کیږي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په ایکس شبکه کې د خپل یو کارکونکي کفایت الله ویډیو خپره کړې ده چې وایي په تورخم کې افغانستان ته د راتګ سره سم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کوي. پاکستانی چارواکي وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې څه کم 1500 زره افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې د پاکستان تر څنګ ولاړه ده. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د غهیواد سره د تروریزم په ضد په مبارزه کې د امریکا په همکارۍ باندې ټینګار کړی دی. توماس ویس د دسمبر په نهمه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلی دی چې اسلام آباد ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې په مسئلو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی ویست ویلي دي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د تروریزم په ضد د پاکستان په څنګ کې درېږي. ویست ویلي موږ د مهاجرو د ملاتړ په شمول د نړیوالو سازمانونو سره د همکارۍ او د انساني او شرافتمندانه چلند څخه مننه کوو.
د طالبانو چارواکي وایي چې د ترکیې پانګوال لیواله دي چې په افغانستان کې د مرمرو په کانونو کې پانګه واچوي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون پرون خبر ورکړی دی چې د طالبانو د قانونو او پټرولیمو سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د ترکیې د اومی اوغلو د مرمرو د کمپنۍ رئیس رجب مصطفی غونډه کړې ده او په افغانستان کې د پانګونې په موضوع غږیدلې دي. د ایران د بارنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی دی چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او د حل اساسي لار ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. اغه د دسمبر د میاشتې په نهمه د تهران په پوهنتون کې په وینا کې ویلي دي چې طالبان د افغانستان د ټولنې مطلق واقعیت نه بلکې د واقعیت یو برخه ده. عبداللهیان ویلي دي په افغانستان کې چې بحران راشي افغانان ایران ته راځي او اوس 15 میلیونه افغانان په ایران کې مهاجر دي. د ایرانی مطبوعاتو د راپورټونو لمخې 14,000 افغان پناه غوښتونکي د ایران د خراسان د ولایت نیسل شوی او افغانستان ته لیږل شوی دي. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت د دسمبر په نهمه په اسرائیل د ټانکونو د مرمیو پلورل منظور کړل چې مجموعي ارزښت یې 1.15 میلیون امریکایي ډالر کیږي. خارجه وزارت ویلی دی چې د دې مهماتو د پلورلو په حق لای کانګرس ته د جمعې په ورځ هغه وخت احوال ورکړ چې د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د متحده ایالاتو د ملي ګټو په خاطر د وسلو پلورل عاجل ضرورت وباله. د دې وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې متحده ایالات د اسرائیل د امنیت د دفاع لپاره په خپل ژمنو ولاړ دی او د وسلو د پلورل د امریکا د ملي ګټو لپاره هم مهم دی. او د اسرائیل پوز ویلی دی چې د غزې په تړانګ کې د حماس ډلې په ضد جګړې کې نن یک شنبه د دسمبر په 10مه 15 عسكر وژل شو دي. د پوز په اعلامیه کې راغلی دی چې څلور عسكر د غزې په جنوب کې په جګړې کې وژل شوی او 15م عسكر چې د اکتوبر په 10مه په جګړه کې ټپي شوی وو په سیمایز وخت نن د یک شنبه په ورځ مړ شوی دی. ټایمز اف اسرائیل خبرونه چې په غزې کې د حماس اسرائیل ترمنځ د جګړې په حق له معلومات راټولوي ویل دي د اکتوبر د 10مې نیټې راهیسې چې اسرائیل په غزې کې د حماس په ضد هوایي بمباری او د ځمکنه یرغل پیل کړی دی. د دې هیواد قریب 100 عسكر په دغه جګړه کې وژل شوی دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د زیبا جان خادم نه مننه. تاسو خبرونه واوریدل درنو اوریدونکو. موږ نن د سپینې خبرې په دې پروګرام کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې چې 15مه کلی زیده او مختلف غونډې شوې دي، خاصتاً د افغانستان په اړوند مسایلو یې غږیږو او لکه شیبه کې د خپلو میلمنو نظرونه پی اخلو.
تشکر آقای آشنا. در برنامه امشب رکو راست سپین خبره، جناب آقای راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا و جناب آقای اسحاق قطمر استاد پوهنتون برلین با آقای مسائل سیاسی را با خود داریم که در برنامه امشب مسائل با اونا مطرح میکنیم. پولیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط هستن. جناب آقای فقیری سلام، با شما خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
سلام به شما هم. بله، مثلا شما را میشنوم. خوش باشین و به شما و تمام شنونده های عزیزتان همچنان به میمانتان سلام تقدیم میکنم.
تشکر از حضور شما. جناب آقای اطمر سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
بله آسیف صاحب، سلام بر شما، سلام بر آشنا صاحب و جناب فقیری صاحب و تمام شنونده های عزیزم.
تشکر. با اجازه شما آقای آشنا شروع میکنم با آقای فقیری. جناب آقای فقیری، روز حقوق بشر است و 75 سال قبل اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصویب شد. در این رابطه روز نشست هم روز گذشته در آمستردام تحت عنوان بحران بی‌پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان راه اندازی شد. نخست اگر در رابطه با وضع حقوق بشر در افغانستان صحبت کنین و ای که در این نشست روی چی مسائل عمده بحث شد، بفرمایید.
تشکر از شما. بله، دیروز کنفرانس سالانه فدراسیون سازمان های افغان های مقیم اروپا فارو برگزار شد به مناسبت سال روز جهانی حقوق بشر و به این کنفرانس هم سر مسئله حقوق بشر در مجموع در افغانستان صحبت شد و هم سر مسائل پناهنده. البته وضع حقوق بشر در افغانستان اساس همه مشکلات است، برای اینکه امروز در افغانستان ما یک گروه مسلیر داریم که قدرت به شکل انحصاری به دست گرفته و یمو ایدئولوژی خاص خود سر ملت تطبیق میکنه و این معمولا در این حالات وقتی که یک گروه پشتیبانی همه ملت نداره و فقط میخواد که به زور اسلحه اراده خود به قبولانه سر مردم ناگزیر از این باشه که در برابر مردم قرار بگیره، چون مردم نمیپذیرن، عکس‌العمل نشان میدن، اعتراض میکنن و در برابر از این عکس‌العمل و اعتراضات از اینا گروهی که قدرت به دست داره دست به خشونت میزنه و حقوقشان معدود میسازه و حقوقشان سلب میسازه، مثل که امروز در افغانستان ما شاهدش هستیم، بخصوص در رابطه با نیمه از نفوس کشور، یعنی در رابطه با زنان و دخترای عزیز افغان که نه حق تحصیل دارن و نه حق کار و در زمان دیگه حقوق عادی روزمره‌شان هم به شکل رسمی سلب شده، یعنی در واقع یک تبعیض رسمی علیه نیمه از نفوس افغانستان وجود داره. در پلی از این که مردا هم به نصیب نماندن، مثلا حق بیان، حق داشتن عقیده، آزادی عقیده و اینا سلب است، آزادی اجتماع وجود نداره، برای همه نفوس افغانستان سلب شده و همه باید اراده رهبر حکومت یا رهبر حکومت طالبان که بپذیره، به شمول خود اعضای طالبان و بدون چون و چرا باید اطاعت بکنن. که این حالت است که با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام کنوانسیون‌های حقوق بشر که به اساس اعلامیه یا برای توزیع مواد اعلامیه متعصب شدن قرار داره و بنابراین ما صحبت میکنیم از یک بحران حقوق بشر در افغانستان.
بله، بنابراین تشکر.
مننه فقیری صاحب، تاسو ته ستړی مشویم او اتمر صاحب تاسو ته بیا هم سلام او ستړی مشی. پښتنه د څه کوم چې تر ډیره پوری وضاحت هم واورېدو د فقیری صاحب نه، زه غواړم ډیر مختص کوم دا د طالبانو په ارتباط باندې او د دوی د حکومتدارۍ په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو دغه د نننې غوښتنې چې وی چې طالب چارواکي وی باید د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او د خپل حکومتداري چې هغه سول او ثبات سبب شي اساس یو ګرځي. خو پښتنه دا ده چې د طالبان حکومت چا تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی، نو چې یو نظام په رسمیت ونه لري نړیوالې ټولنې ته ولې باید مکلفیت حس کړي ستاسو په نظر؟ اتمر صاحب
مننه. ګوري د ملګر ملاتو د بشري حقوقو سازمان تقریبا په 1940 کال کې جوړ شو. دوی پر یو منشور باندې توافق وکړو. دغه منشور 13 مادې لري او په دغه ټولو مادو کې د هغه هسته یا مرکزي برخه د انسان د حقوق او د هغه وجایب او د هغه اصطلاح امتیازات. نو دې سره جوخ لکه چې فقیري صاحب ویلي د انسانانو د هغه ازادیګانې لکه د بیان ازادي، د دین، د مذهب، د عقیدې ازادي، د خبرو ازادي، د اوسېدنې ده، ډېر عمده مسایل په هغه کې بیان شوي دي چې تقریبا ما ارزو که 13 مورد دي. نو اوس مشکل دا خبره ده چې که تاسو دغه اعلامیه وګورئ او د طالبانو اوسني حالت وګورئ، دغه 13 مادو کې طالبانو 15 هم نه لري. د دوی کړنې تر دغه ننه پورې اضافه تر د 2 کالونه په افغانستان کې د دغو ټولو سره په مخالفت کې دي، په تضاد کې دي. حتی هغه دینی فکر هم چې طالبان لري، دغه هم دلته چې سړی هغه ازادیګان چې د بشر حقوق دوی ته ورکړی دا وکړي، دا هم په تضاد کې دی. په هر صورت اوس خبره دا ده چې دغه اوسني حالت دی، یعنې موږ ته دغه اوس یو واقعیت دی چې دغه یو حالت راغلی، لیکن دې کې خپله هم دغه قدرتونه، لوی قدرتونه په دې کې ډېر مسئولیت لري چې باید اول خو یعنې دغه 2 کالو کې باید دوی هغه لار چار باندې فکر کړی وای چې طالبان دې ته هڅول شوي وای چې دوی دغه موازینو ته احترام وکړي او دغه ومني. متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. طالبانو ته همیشه د دوی د غوښتنو په مطابق دوی ته فرصتونه ورکړل شوي دي. څه شی چې دوی غوښتي دي هغه امکانات دوی ته برابر شوي دي. حتی که تاسو وګورئ مخکې د دې نه چې طالبان واک ته ورسیږي، د امریکا د خاص نماینده او د طالبانو ترمنځ کوم خبرې روانې وي، په هغه کې هم دغه مسایل په هغه وخت کې هم مطرح شوي نه دي. یعنی من حیث د دوه طرف د قضیې او د دوی د حقوق د پاملرنو سره هم دغه مسایل مراعت شوي نه دي. نو ځکه اوس طالبان خو یو خدا چې سیاسي قدرت او نظامي قدرت د دوی په لاس کې دی، بل دا چې د دوی اجنډا اصل کې حکومت ولي هم نه دی. زه چې دومره فکر کوم دوی نور اجنډاګانې لري او د دوی فکر داسې فکر دی چې مونږ به تر هغه پورې دغه جهاد ته ادامه ورکړو چې ټول نړۍ کې مونږ اسلامي نظام ټینګ کړو. د دوی مشران دغسې خبرې کوي، نو زه نه پوهېږم چې بیا د دغه سي مفکورو سره آیا منګه یا افغانستان یا دغه هیوادونه دې ته به چمتو شي چې دوی سره داسې تعامل جوړ کړي چې دوی د نړیوال ټولنې یو برخه شي، او هغه غوښتنې چې افغانان لري او نړیوال لري دوی دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. نو فعلا زه دغه ډېر ټینګړي بولم یا وینم او داسې یو شی زما په ذهن کې نه راځي چې ګوره طالبان دې په دغه برخه کې کوم اطراف وخي یا حداقل هغه غوښتنو ته چې هغه حتی اسلامي غوښتنې دي هم شرعي دي او د بشري حقوق د نظمونو سره برابر دي، دې ته یو مثبت ځواب ورکړي.
مننه اتمر صاحب.
تشکر آقای اتمر. جناب آقای فقیری، خب همیشه که آقای اتمر فرمودن در حال حاضر در افغانستان حتی یک قانون اساسی وجود نداره که مادر قانون هاست و قوانین دیگه ای که آزادی بیان است، آزادی بشر و اینا عملا همش نقض شده. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم کامده، یکی از مواردش هم حقوق انسانی آدم هاست. اگر یک ذره فراتر از افغانستان بریم، انسانی که آزاد خلق میشه و هر در کشور هم که پناه میبره و کشور باید بر از اونها حقوق بده. پناهجویان افغان یکی از قربانیان این مسئله هستن که در کشورهای مختلف در بی سرنوشتی به سر میبرن. در غزه حقوق بشری همچنان نقض شده. همینا در حال است که آیا در حالی که سازمان ملل متحد یک قوه اجرایی نداره و صرف بسنده میشه به یک سلسله شعارها، در حال حاضر یک نوع بنبست بودن و سردرگمی و بی سرنوشتی گریبانگیر تمام قربانیان ای حوادث، چی در غزه باشد چی در افغانستان و ایران و پاکستان هم گریبانگیر شده. شما چی فکر میکنید؟
بله واقعا از یک طرف اصول مدون شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق بشر ملل متحد اصول جهانی هستند و محصول فرهنگ بشری هستند. درست است که اینا زمان تدوین شد که تمدن غرب به وجود آمده بود، ولی تمدن غرب به تنهایی تولید کننده از این افکار و از این میراث بزرگ حقوقی و فرهنگی نیست، بلکه تمام جهان به این سهیم است و این اصول حقوق بشر قابل احترام و قابل رعایت است برای هر کس و هر نوع دولت در جای دنیا که باشه. اما متاسفانه یک تعداد از دولت های غربی هستن که خود اینا از یک طرف که شما هم فرمودین مدافع حقوق بشر در جهان معرفی میکنن، اما از طرف دیگر خودشان دو استاندارد جداگانه را به کار میبرن در مورد دوست دشمن خود. اگر دوستشان کشور دوستشان که امیال از اینا را میپذیره، اگر او کشور ها دولت ها حقوق بشر را پامال هم کنه با او هیچ مشکل ندارن، ولی دولت های دیگه که با اینا اختلاف داره معمولا این دولت های مخالف خود اینا سرش در مسائل حقوق بشری خردگیری میکنن و امی دبل استاندارد یا امی حالت غیر عادی اپورتونیستی که وجود دارد در روش دولت های خود مدافع حقوق بشر میگیرند باعث از این شده که قربانی اعتقاد خود تا وجود به این که واقعا امی حقوق بشری دستیافتنی است عزیز میتر و تا حد بهش باور میشه، به خاطر از اینکه میبینه که همو کشوری که غربی و خود مدافع و مالک حقوق بشر میدانن اینا همی استانداردهای مختلف به کار میبرن و از قربانیای مثل قربانیای غزه، از قربانیای مثل زنان و دختران افغانستان به شکل جدی دفاع نمیشه، حتی زمین سازی هم میشه مثلا در مورد غزه که این واقعا دردآور است برای قربانی ها و همچنان برای فعالین حقوق بشر، برای دوستدارای حقوق بشر بسیار در دوار است که ببینن که چگونه سیاست دولت ها بخصوص دولت های غرب به این رابطه نادرست است و یک جانبه است، گاهی به یک طرف میرن گاهی به دیگر طرف میرن. یکی از معضلات مهم سیستم جهانی حقوق بشر هم همین موضوع است که گاه گاه در عمل کرده ملل متحد هم دیده میشه، بخصوص به شورای امنیت قسمی که در رابطه با غزه هم آشما چند شب پیش دیدیم.
مننه فقیری صاحب، ستاسې د خبرونه او اتمر صاحب خبرونه باور وکړئ، کله کله موږ ته په لسهاو نورې پوښتنې پیدا کېږي. زه اورېدونکو ته یادونه وکړو چې موږ د سپینې خبرې یا رکو راس خپرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه تاسو ته وړاندې کوو. هدف مې دا و، د ستاسو د خبرو په امتداد تبصرې نه هم چې د ملګرو ملتونو د منشور یا د دغه بشري حقونو اعلامیه چې 15 کاله یې پوره شلو، 15 کالو کې جهان ډیر تغییر کړی دی، ډیر زیات قوانین تصویب شوي او د انسان د مدني حقونو په ارتباط هم ډیر مسائل شته دی. خو هغه غټ کې د دې اعلامیې چې په 1947 کې چې اسفي صاحب مخکې ذکر کو یاد شو، هغه دا و چې وایي ټول انسانان آزاد زیږیدلي او په وقار او حقونو کې سره برابر دي. دا ډیر مهم ټکی دی. اما عام فقیری صاحب او عام اتمر صاحب، تاسو دواړه په یو ډول د نړیوال ټولنې او خاصتا د ملګرو ملتونو په کړنو باندې تاسو ډبل سټانډرډ یاد کو، یا په پښتو یو یم چې دوه مخې سیاست ګڼئ. خصوصا اتمر صاحب، تاسو ته راځي کوم چې تاسو خبره و چې د طالبانو د غوښتنو مطابق فرصتونه تاسو ورته برابري یو ورکوي. زما پوښتنه دا ده چې طالبانو چې دا په څه باندې دوه کلونو کې مثلا د ملګرو ملتونو او دا د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منلې، اوس مثلا ملګری ملتونه په خاصه تنه کې یاد کو، په کوم ډاډ باندې ویم یو یادونه د مکلفیتونو کوي طالبانو ته؟ یعنی څه ډاډ لري دوی چې فکر کوي تقریبا 2.5 کال وروسته به بیا هم په افغانستان کې واکمیت 40 میلیونو خلکو په خوښې باندې نظام جوړ کړي، انتخابات به وکړي او هلته به د مساوات د حقونو ته رعایت کړي؟ متاسفانه
افغانستان دغه لوی رقابتونه او قربانی ده، او دغه رقابتونه په نړیواله سطح ادامه لري. د بشر د حقوقو نام دوی دغسې یو توره جوړ کړی چې دوی خپله پې په اصطلاح میواخلي او د نورو په ګیډه کې ورننباسي. تاسې که دغه د شورا امنیت جلسې ته وګورئ، اوس خپل امریکا ځان د بشر د حقوقو سردمدار ګڼي، لیکن هغه وحشت او جنایت کوم چې نن سبا په غزه کې روان دی، زه داسې نه وایم چې ګویا حماس هم دلته برلاسه دی یا د حماس حق، لیکن دې کې حماس یو جنګي ډله ده، دې کې د عام فلسطینیان قربانیان دي. لیکن د دغه بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دغه پنځه لس اعضاو کې څوار لس دوی پرون پیشنهاد دا و چې عاجل دي اوربند شي، او د ملګرو ملتو سرمنچي د هغه مواد نه استفاده وکړي کوم چې دا ډېر اضطراري حالتونه کې د دې نه استفاده کېږي، هغه نهه نویمه ماده دی. او د دې مادې په اساس دې دغه غونډه وغوښتله او د عاجل اوربند غوښتنه یې وکړه. په دغه پنځه لس هیوادونو کې څوار لس د دې پلویانو چې عاجل اوربند شي امریکا دا ویټو کړه. اوس که موږ دې مسلې ته راشو، تاسې وګورئ که مثلا حماس دا کار وکړه، یو تروریستي برید یې وکړه په اسرائیل باندې، خو هغه د محکومېدو دی، هغه باید وسپړل شي، او نړیوال او خپل عرب هیوادونه باید په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن داسې بېرحمانه د دې عمل په مقابل کې تاسو عام ولس وژنې، ماشومان تر دې ننه پورې یا تر پرونه پورې تقریبا 10,000 بې دفاع بې ګناه کسان، ملکي کسان دا وژل شوي دي، او دې کې ډېری زیات ماشومان او ښځې او اجباري کوچ همدا اوس لګیا دی. غزه دوی خالي کوي، خان یونس دوی خالي کوي، او همداسې روان دي شمال د غزې نه مخ په جنوب د غزې باندې، او هغه کورونو ته دوی ورځ تر بلې اخطارونه ورکوي او دغه سیمې تخلیه کیږي، در حال چې دا قطعا د بشري حقوقو نقص دی. حتی دغه انساني نورمونو نه د جنګ د مقرراتو نه دغه خبرې دا بشري جنایت، لیکن هیڅ یو هیواد د دې حتی دغه عربي هیوادونه خپل غږ نه پورته کوي. نو تاسو وګورئ دغه عربي هیوادونه چې دوی ډېر نږدې امریکا سره دي، دوی ډېر نږدې د غربي هیوادونو سره دي، حداقل یو انسانیت په خاطر، حداقل په دې نوم نه چې دوی عرب دي او دوی مسلمان دي، په دې نوم چې دوی انسانان دي، دغه غږ د دوی نه نه اورېدل کېږي. په ټول اسلامي نړۍ کې دغه غږ نشته.
او به خیتا سو یادوی اما باید چې یاد کو د امریکا حکومت په خپل جمهور رئیس بایدن یو اعلامیه د ملکی تلفاتو د مخنیوي د پاره یاد کړه. به کله چې خارجه وزیر منځنی ختیځ ته ولېګو په عام کانفرنس کې د اسرائیلو صدر اعظم تم دا یادونه وکړه چې د حماس په ضد عملیاتو کې د امریکا متحده ایالات د ملکی فلسطینیانو په وژنې ډیر اندېښمنه ده، او زمونږ ټول تاکید وي دا دی چې باید اسرائیلیان د دغه انتقامي عمل په وخت کې ملکی تلفاتو مخنیوی وکړي او هڅه وکړي چې زیان ورته ونه رسیږي. دا چون حکومت د خو څوک نشته نو دا اعلامیه ټکی مجبورم یاد کړم. مهرباني اتمرسه
وګوري سیده یا د دوی خو اول کې هم دا سویل یو چې اسرائیل د باد د ملکیان ژوند د خطر متوجه نه کی، ملکیان دې ونه ځورول شي، لیکن کله چې د عاجل اوربند دپاره دغه قطعنامه فیصله شو ډېر په شدت سره دغه امریکا ویټوک. اوس خپله دغه دوه ګونی برخورد دی چې د دوی د خبرو او د دوی د عمل ترمنځ فرق ښیي. اوس دا ماته مهم نه دی چې ملامت څوک دی، لیکن دا ماته مهم دی چې هلته هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه انسان وژل کېږي. دا ډېر مهمه خبره ده د انسانانو او د بې ګناه انسانانو د وژلو لړۍ دا باید ودرول شي. دا چې بیا وروسته څوک ملامت دی څوک سلامت دی دا بېله خبره ده، خو متاسفانه په مجموع کې همدغسې د افغانستان قضیه ته که تاسو وګورئ، افغانستان دغه رقابتونو یو لړۍ ده کوم چې د غرب او د شرق ترمنځ روانه ده، او په دې کې دغه څلوېښت کاله افغانان بېچارګان هم یتیم شول، هم کونډې شول، هم ګورې شوې، هم مهاجر شول، هم مسکین شول، هم د تعلیم نه پاتې شوې، هم دا ټول مصیبتونه او بدبختي په دوی راغله. لیکن تر دې اوسه پورې نه هغه افغانان چې دوی واکمنان دي په دې باندې رحم کړی، نه د دوی دښمنانو چې د افغانستان ځینې بهارو او هغه قدرتونه دي، نه هغوی په دې باندې رحم کړی. صرف افغانستان په دغه څلوېښت کلونو کې دوی خپل هېوادوال وژلي دي او قرباني د دغه سیاستونو افغانانو.
تشکر آقای اتمر. جناب آقای فکری، در آغاز هم یاد کردیم و یکی از موارد دیگه که نقص حقوق بشر است هم مسئله پناهجویان و آورایی هستند که نه تنها در داخل بلکه در خارج از افغانستان در کشورهای هند و پاکستان و ترکیه و کشورهای اروپایی پخش شدند و در بی‌سرنشی بسر می برند. در آخرین تحولات حدود دو ماه قبل به زور و اجبار پاکستان شماره از پناهجویان افغان دوباره به افغانستان عودت دادن، همچنان ایران، هر دو کشور. اما باز هم دیده میشه که سازمان UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در پاکستان هم نمایندگیش هست و در ایران هم هست، در این مسئله خاموش هستن، شاید با یک چند اعلامیه در مورد اکتفا کردن با جهان همچنان. اما بالاخره همه در یک حالت است که مسئولان و کسایی که متضمن و یا تضمین کننده حقوق پناهجویان هستن همه فلج به نظر می رسن. بفرمایید.
تشکر. بله، در کنفرانس دیروز همسر مسئله صحبت زیاد بود. به طور مثال از بیجاشدگان داخلی اگر شروع کنیم،
بله،
شرایط از اونا فوق‌العاده بد است و فخر که دامنگیر کسایی که مقیم هم هستن در مناطق خود، فخر عجیب مردم بیچاره حالت ساخته که نان شب و روز خود واقعا ندارن و در خانه های سرد نسان تیر میکنن و هیچ مرجع کمک هم برشان وجود نداره. البته کمک های از که از طریق ملل متحد صورت میگیره، او هم نظر به کم شدن فند کمی دولت های بزرگ سرمایه دار اینا دیگه پولی که بر افغانستان میتنوره کم ساختن برای کمک بشر دوستانه و ای هم قراره که دیروز در کنفرانس هم سرزی بس شد. در قسمت توضیح ایش نوع کنترول خاص از طرف ملل متحد هم بیست لیست های مستقیم طالبا و یا مؤسساتی که با طالبا همکار هستن میتن که اکثرا ای مواد به مستقیم نمیرسن و این حال حالت بجاش دارش ما فکر کنیم که اینا ایش نوع مرجی ندارن برای ازی که برشن یک کمک برست. این چیزاییست که سازمان ملل و اینا ملل متحد ازی کاملا آگاهی دار. در پالیش همونطور که شما هم یادآوری کردیم مسئله پناهندهایی که در منطقه زندگی میکنن مورد بحث بود. در این مورد صحبت ازی شد که بدبختانه همین کشورهایی که پناهندهای افغان هم به شکل دستجمعی و با زور زندانی میسازن، شکنجه میکنن، اموالشان از پیششان میگیرن و بعد از اینا را دستجمعی اخراج میکنن، به نام خود یک پسوند اسلامی هم دارن، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران و همچنان گروپ اسلامگراست که در ترکیه سر اقتدار است و اینا هم پناهنده های افغان و هزارها پناهجوی افغان دستگیر کردن و با تیار های چارتر دوباره به افغانستان روان میکنن. دمی شرایط فعلی که طالب هم هست و وضع بشر هم قسمی که پیشتر گفتیم به حالت بحرانی قرار دارم. سوال همی هم مطرح شد چرا کشورا مثلا از سنت انصار پیروی نمی کنن، چرا کشورا بیشترین ستم هست، بیشترین ظلم هست همی کشورای اسلامی سر مردم افغانستان می کنن. نتیجه گیری در کنفرانسی دو پینا کشورایی است که از نام اسلام بر علیه یک تا پرستی که هسته عقاید اسلامی است اینا کار میگیرن و به واقع اسلام هم بدنام میسازن در تمام جهان. و بر صورت ای که ملل متحد و یونیسیار به طور خاص نمیخواین یا نمیتونن که به این مورد کدام اعتراض کنن. یک مسئله که تقریبا همیشه وجود داشته ملل متحد اگر فند داشته باشه، یونیسیار بخصوص فند داشته باشه با پناهنده کمک میکنه، اگر نداشته باشه نمیتونه. با فند کی میتونه؟ فند اینمی کشورهای میتونه که امروز در واقع دست خود کشیدن از کمک به مردم افغانستان، چی در داخل و چی در کشورهای همسایه، در حالی که همین کشورها بر کسای کمرشان کار میکردن توصیه میکنن که بریم به یکی از کشورهای همسایه تا ما از اونجا بتانیم که شما را تخلیه بکنیم و به کشورهای خود بیاریم، ولی وقتی اینا در کشور همسایه میرن بله. و کشور همسایه اینا را زندانی میکنه و میخواه که بکشه، باز هیچ نوع پشتیبانی بر از اینا وجود نداره و یک اشخاص مجبور هستن که از پول شخصی خود که تعدی که امکان داره خرج بکنن بر بود باش خود و بعد از اون اینا خرج بکنن تا بتانن که اونجا باشن. خلاصه ای که وضع پناهنده در منطقه بسیار ناخوشایند و بسیار
تراژید است. بله فقیری صاحب، لکه تاسو چې یاده کړله د مهاجرینو اړوند خو بیخي موضوعات ډېر جدي دي، خصوصا په هغو درېیمو هیوادونو کې چې د افغانستان نه دوی وتلي او خپلو اصلي هیوادونو ته چې منتظرې دي، خصوصا په لویدیز کې د دوی په تمې باندې پراته دي. هغه موده په ډېره تېره شوه، دوی فکر کوو درې میاشتې دوه میاشتې کې به دوی ووځي، اما اوس دوه کالونه ډېره موده ځنې شوې او دوی په شخصي لګښتونو دا ټولې ستونزې چې تاسې یادې کړلې همداسې ده. دا د ملګرو ملتونو نن غږ هم چې کم شوی، خصوصا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د طالبانو نه همدا غوښتنه هم کړې ده چې د یو باثباته سولې دپاره باید چې د ټولو نړیوالو معیارونو او نورمونو په مطابق باندې احترام وکړي، چې هغې کې کډوال، مهاجرینو بیرته ستنېدنه او ټولو خلکو ته د کار زمینې مساعدې دل چې نور مهاجرت مخه ونیسي. په همدغه جریان کې ځینې پخوانی جهادي مشران شته دی، مثلا سیاسي جریانونه شته دی او حتی ځینې د طالبانو مخالف جبهې دي چې دوی ټول په تګید کې دي. اکثریت دوی ټول داسې وایي چې که چېرته دغه طالبان داسې د قدرت انحصار ته ډیر دوام ورکوي، ډیر امکان شته دی چې افغانستان یو ځل بیا جنگ لوري ته کش کی. او واضح ده چې جنگ معنی ده چې نور مهاجرت، نور بیزی کېدل، نور اقتصاد ځپل کېدل او نور مرګ ژوبله. اتمر صاحب، ستاسو په باور باندې دغه پیغام یا دغه تهدید یا دا خطر چې تصور کیږي چې اکثریت افغانان او نړیواله ټولنه یې مطرح کوي، د طالبانو حاکمیت دا درک کړی ده په دې باندې دا مسؤلیت اخیستلی شي چې وایي موږ افغانان استو او افغانستان ته سوله راوړي، مګر برعکس وضعیت بل لوري ته روان دی؟ که چیرته همداسې یو څه راپیښ شي چې جنگ طرف ته لاړ شي وضعیت، دوی به مسؤلیت یعنی دغه ایره لري، دا ایره لري چې سبا به جواب کوي اوسي؟
دوی خو تر اوسه پورې په دې فکر هم نه دي چې دوی به قدرت بیا د لاسه ورکړي. دوی په دې مطمئن دي چې دغه قدرت دوی سره دی او د خلکو د غوښتنو مطابق تر دغه اوسه پورې دوی هیڅ کار هم نه دی کړی. لیکن موږ همیشه دا خبره دوی ته کوو په رسنیو کې چې دغه طلایي فرصت تاسو سره دی، تاسې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدئ، خپل افغانان راوبلئ دننه خپل هیواد کې. افغانان چینجي، دوی متخصصین دي، تعلیم یافته دي، دوی تجربه لري، د دوی نه استفاده وکړي، د دوی خبرو ته غوږ نیسي. دا اوسنی مشکل چې نن ټول افغانان هغه سره مواجه دي، مثلا که یو سل زره طالب وي نو دې په مقابل کې څلوېښت میلیونه نور عادي ولس دی. نو دغه فرصت اوس دوی سره شته چې دغه خپل په اصطلاح هغه وړاندیز دي دوی خپل افغانانو ته وکړي چې او دغه تضمین دي وکړي چې افغانستان د دوی دپاره مسؤول دی. ډېری همدا اوس هم تاسې راپورونه چې د ملګرو ملتو او ځینې خپلواکو سازمانونو دخوانه نشر شوي دي، دا ښیي چې یو مثلا اتلس سوه کسان وایي، بلې نه سوه کسان وایي، بلې دولس سوه کسان پخواني نظامیان دي چې دوی هدفمند د کورونه ویستل شوي دي، وژل شوي دي، اعدام شوي دي، شکنجه شوي دي، زندان ته اچول شوي دي. دا د ښځو د حقوق پلویان د ښځو بندي کول دا خو ډېر هم د افغان نیت له نظره ډېر سپک کار ده، هم د شریعت له نظره سپک کار دی. په ټول شریعت کې، په ټول دوره کې د صدر اسلام چې تاسې چې دوی وایي چې موږ د صدر اسلام نمونه یو حکومت یو، په ټول صدر اسلام کې یو ښځه هم بندي شوې نه ده. او بیا د څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې دوی د تعلیم غوښتنه کوي او هغه شی چې فرض دی په مسلمانانو باندې. نو د دې دپاره دغه تاریخ دوی ته همداسې نه پاتې کېږي. دوی باید په دغه مواردو کې خپل غوږونه خلاص کړي چې دا فرصت د همیش دپاره دوی سره نشته دی، نه کېږي، دا تغییر مومي. اوس به خدای چې دوی خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي، یو داسې حکومت دې راولي چې هغه په قانون ولاړ وي. موږ قانون اساسي نه لرو تر اوسه پورې، نور قوانین هم نه لرو، ځکه چې موږ اساسي قانون چې نه لرو دا نور فرعي قوانین هم د اساسي قانون په سیوري کې جوړېږي. نو هغه هم نه لرو، مشروعیت د نظام هم نه لرو. ټول دنیا په مونږ باندې دا خبره کوي چې دلته تروریستان دي، یو شتله ده او دوه شتلې دي، دا هم په مونږ باندې تور دی. زموږ د مهاجرینو یو مشکل ګوري، مونږ همدغه مسله ډېر مهمه مسله ده. که طالبان دوی وایي چې مونږ امریکا ته شکست ورکړی، مونږ شپږ څلوېښت هیوادونو ته شکست ورکړی، مونږ ناټو ته شکست ورکړی، لیکن دغه جرأت دوی د پاکستان د مقامات دپاره نه لري چې دوی نه غوښتنه وکړي چې دغه مهاجر په دغسې وخت کې تاسې ولې وباسئ، یا حداقل یو اعتراض وکړي چې دوی سفیر دې راوغواړي، خپل سفیر دې راوغواړي. هره ورځ نن خو بیا تاس دا خبره وکړه چې مونږ د تروریزم د جګړې مورد کې مونږ د پاکستان سره ولاړ یو، دا د افغانستان لپاره نماینده ده، د امریکا کې دا د پاکستان لپاره نماینده ده. تاسو دغه تناقض لیدلی شئ په ټول سیاستونو کې. بل خبره دا ده چې هلته په پاکستان کې زموږ مهاجرین چې دي، دوی سختو ستونزو سره مخامخ دي. یو مسله د دوی ماشومان، د دوی ښځې، کونډې، رنډې په زندانونو کې پراتې دي. حتی پاکستاني مدني فعالان د هغوی په مورد کې دوی غږ پورته کوي، دوی دعوی وړي محکمو ته، لیکن د افغانستان حکومت چپ ناست دی، زموږ خارجه چارو وزارت چپ ناست دی. دوی هیڅ خوله نه لري، دوی هیڅ حداقل اخطار نه ورکوي، حداقل دغه نه محکوموي. هغه افغانان چې هلته دوی پاسپورت هم لري، ویزا هم لري، دغه کسان ځورول کېږي، ایستل کېږي، شکنجه کېږي، بندیخانو ته اچول کېږي. ډېری دغه موارد تاسو په رسنۍ کې ګوري، په اخبارونو کې راځي، د دوی خپل خبرې دي، راپورتاژونه په دې باندې جوړېږي، د دې غږ چا نه دی اورېدلی. همدا خو دوی د افغانستان اوتاوا دي، دوی په پاسپورت کلي دي، دوی ویزه لري، د دوی خو خبره به وخوړل شي، ښه بلکه غیر قانوني، دغه خو قانوني دي، دوی ستونزې کې دي. نو دې سره اروپایي هیوادونه کې مونږ پرون په کانفرانس کې ما خپله دغه انتقاد د ملي ټولنې نه واوروره، ستاسې برخورد ډبل ستاندرد دی. په اروپا کې اوکراینی مهاجر سره یو رقم برخورد کېږي، افغاني، ایرانی، عربي مهاجر سره بل رقم برخورد کېږي. تاسې خو بیا د حقوق بشر دعوا خو بیا مه کوئ کنه، تاسې دا وایئ چې دا زمونږ خپله خوښه ده چې چاته مونږ دغه سهولتونه ورکوو، چاته نه ورکوو، لیکن دوی دا خبره نه کوي. همدا اوس تاسې مخکې یادونه کړه، دوه کاله کېږي چې افغانان هلته پراته دي، که تاسې دوی نه تخلیه کول همغلته به هم تاسې ویلي چې وروره تاسې پوه شئ، خپل وطن هم پوه شئ، خپل کاروبار هم پوه شئ، لیکن هغوی هم راوسي. ډېری داسې کسان په هغو فامیلونه شته دي چې هغوی د ډوډۍ پیسې نه لري، دوی محتاج دي، دوی ستونزې لري، دوی سرپناه نه لري. هغه شایانم کوم افغانان چې دوی دلوده هم د پاکستان د خوانه دوی نه واخیستل شو. په دغه برخه کې د افغانستان حکومت، د طالبان حکومت ډېر پاسیف عمل کړی او ډېر پاسیف روان دی. زه نه پوهېږم چې بیا دوی څنګه ادعا دي کوي چې مونږ ملي ګرایانو او مونږ دومره ملي ګرایو چې مونږ امریکانو ټو ته شکست ورکړو، دا زموږ کار رواني دی. لیکن د دغه یو جزئي کار دپاره
خو هغوی خوایي چې موږ نشو کولی یو نیم میلیون بې اسنادو خلک دلته وساتو، زموږ هیواد ته امنیت خطر پیښوي، همداسې به نور هیوادونه. بله،
موږ داسې نه وایو چې صحیح دی چې تاسو دغه نه لرئ، د دې دپاره لاره د حل دا نه دی چې تاسو په دغه سوړ ژمي کې دوی یو دم وباسي، د دې دپاره یو تقسیم اوقات دی، د دې دپاره اسناد ورکول ضروري دی، د دې دپاره نور ستراتیژیګانې دي، نور تګلارې دي چې په دې باندې باندې افغانستان حکومت هغوی سره خبرې وکړي او یو لاره د هر دې ته
پیدا. فقط سه دقیقه وقت داریم آقای آشنا، جمع‌بندی میکنیم با آنچه گفته آمد در روز جهانی حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در جهان در نقاط مختلف دیده میشه. جناب آقای فقیری، به نظر شما با عنوان حرف آخر راه چاره چیست و چیگونه وجدان بشری بالاخره در این مورد تکان خواهد خورد؟
تشکر. رای چاره بر ما و شما افغانا ایسته که ما جدا از آنچه که گروپک های که سابق جهادی بودن و رهبرای جهادی و اینا چی میگن، ما باعث افغانایی که از ملیسیم مترقیستیم و خواستار یک افغانستان آباد و افغانستان هستیم که به اساس اراده مردم اداره شود، باید خواستای خود مشترک بسازیم بر دفاع از حقوق بشر و از اصول مردم سالاری در افغانستان و به یک گروپ فشار بزرگ تبدیل شویم که هم دولت های غربی و هم حکومت طالبان نتونن که ما را نادیده بگیرن و باید تأثیر گذاری خود بیشتر بسازیم و جهان متاسفانه کشورهای همه کشورها، نه تنها کشورهای غربی بلکه کشورهای مثل روسیه و چین و هندوستان و غیره همه مطابق منافع استراتژیک خود در منطقه عمل میکنن و هیچ کسی به فکر مردم افغانستان نیست. ما باید باعث افرادی که متعلق به ملت افغانستان، ما باید اتکار به دست خود بگیریم، با یک صدا و با یک صدای بسیار قوی برایم و دنیا رو متوجه بسازیم که نه طالبا مالک افغانستان است و نه کشورهای بزرگ، بلکه مالک افغانستان مردم افغانستان است و باید مردم افغانستان زمینی عزیز پیدا کنن که سرنوشت وطن خود خودشان
بینید. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای فقیری و آقای اطمر جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم مرزو داریم.
زم بخبر نوبت دوارو نماننه کم داوریدون که داوسیلی نم دیر ماننه زو ده ساعت خبرونو تا قوت نیسو.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما در حاشیه روز جهانی حقوق بشر با ابراز نگرانی از تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران گفته است که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان وخیم باقی مانده است. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در نتیجه کاهش خشونت‌های مسلحانه پس از آگست سال 2021 وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. سوابق حقوق بشر مقامات حاکم به ویژه با تبعیض سیستماتیک آنها علیه زنان و دخترانی که از بیشتر عرصه های زندگی روزمره و عمومی حذف شدند مشخص شده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در اعلامیه از حکومت طالبان بار دیگر خواسته است که برای ایجاد آینده با ثبات، سلامیز و مرفه برای افغانستان پذیرش و حمایت از تعهدات حقوق بشری را مبنا قرار دهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان نیز در میان اعضای این سازمان از تصویب آن حمایت کرد. گروهی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن در نامه سرگشاده به کشورها و سازمانهای بین المللی خواستار حمایت از دختران افغان در کمپ ایدین در مرز ترکیه و یونان شدند. آنان میگویند که نامه را به مقامهای بلندپایه کشورها جمله رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان، دیدبان حقوق بشر عفو بین الملل و سایر نهادها فرستادند. در نامه آمد است که گروهی از دختران جوان افغان که قربانی قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی هستند در کمپ ایدین در منطقه بین ترکیه و یونان به سر می برند. حسین امیر عبدالالهیان وزیر خارجه ایران می گوید که طالبان داعش نیستند بلکه این گروه بخش از واقعیت جامعه افغانستان است. بر اساس گزارش مطبوعات حکومت ایران، وزیر خارجه ایران روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در دانشگاه تهران گفته است که طالبان در افغانستان با داعش در حال جنگ هستند. او اضافه کرد که جنگ طالبان با داعش به این معنی نیست که طالبان نباید دولت فراگیر تشکیل دهند و از اقوام دیگر در افغانستان غافل بمانند. به گفته عبدالالهیان تشکیل حکومت فراگیر راه حل معضل افغانستان است و طالبان تعهد کردند که در این مسیر حرکت خواهند کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. درگیری های سنگینی در طول شب و تا روز یک شنبه در سراسر غزه جمله در شمال ادامه یافت. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
این در حال است که اسرائیل پس از اینکه ایالات متحده از آخرین فشار بین المللی برای آتش بس جلوگیری کرد و مهمات بیشتری را به متحد نزدیک خود فراهم کرد، حملات خود را ادامه داده است. اسرائیل پس از کشتار هزاران غیر نظامی فلسطینی با خشم فزاینده بین المللی و درخواست برای آتش بس دائمی روبرو شده است. نزدیک به 85% از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه در قلمرو محاصره شده آواره شدند، جایی که اداره های سازمان ملل متحد می گویند مکان امنی برای فرار وجود ندارد. ایالات متحده بار دیگر در روزهای اخیر با ویتو کردن تلاش‌های شورای امنیت ملل متحد برای پایان دادن به درگیری‌هایی که از حمایت گسترده بین المللی برخوردار بود، از این حمله حمایت کرد.
در ادامه خبرها، رایگیری انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز آغاز شد. 3 کاندید انتخابات ریاست جمهوری که برای رقابت با السیسی صلاحیتشان تایید شده است، شخصیت‌های کمتر شناخته شده هستند که در انتقاد از السیسی خاموش بودند. به نظر می رسد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برحال مصر در نتیجه این انتخابات همچنان برای 6 سال دیگر در قدرت باقی بماند. رایگیری از 9 صبح روز یک شنبه آغاز شد و تا 9 شب به وقت محل برای 3 روز ادامه دارد. انتظار می رود نتایج به تاریخ 18 دسامبر یعنی 8 روز بعد اعلام شود. این انتخابات در سایه جنگ در باریکه غزه در مجاورت این کشور و با وجود وضعیت سخت فزاینده اقتصادی این کشور برگزار می گردد. سازمان دهندگان کاروانی از قایق‌های غیر نظامی روز یکشنبه گفت که قایق‌هایی که قصد داشت آذوقه مورد نیاز را به ماهیگیران و نیروهای فیلیپینی در آب‌های مورد مناقشه چینی جنوبی برساند، روز یکشنبه پس از تعقیب متداوم از سوی کشتی‌های چینی این سفر را متوقف کردند. کاروان کریسمس که در ساعت اول روز یکشنبه جزیره پالاوان در غرب فیلیپین را ترک کرد، توسط ده‌ها داوطلب در 2 قایق حامل غذا، آب و سایر کمک‌های مالی هدایت می‌شد. این کشتی پس از رویاروی کشتی‌های فیلیپینی و چینی در اوایل روز مسیر خود را تغییر داده بود. و رئیس جمهور حکومت در تبعید تبت روز یکشنبه چین را به انکار از اساسی ترین حقوق بشر برای مردم تبت و از بین بردن هویت تبتی متهم کرد. این مقام تبتی در بیانیه به مناسبت روز حقوق بشر از چین که ماه گذشته سند پالیسی در برابر تبت را به نشر سپرده بود انتقاد کرده است. چین مدعی است که حاکمیت آن بر تبت نشان دهنده دستاوردهای برجسته در انکشافی است که بر این بام جهان از طریق مسیر چینی به سوی مدرن سازی ایجاد شده است. پایان مشروع خبرها تا این لحظه. از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله د رویا جان نه مننه د خبرونو نه د تاسو اوریدونکو نم ډیره مننه واغ څوک چې په وی پانه مونږ ګوري د سپینی خبري یا رکراس پرونه تاسو نم ډیره مننه کو مونږ د خبرونو هم دلته پات رسو د خپل ملمنو نم بیا هم مننه کو کوری ودان چې مونږ سره 50 دقیقې پرونه کیو
بله برنامه رو که راست بین خبر بعد هم پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما محمد احمدی او را گردانندگی میکنه. شنونده رادیو آشنا باشین.